مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. او موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی پامکړی خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلي کې و 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جګپوړو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه به زرګونو افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به هم د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلې امیری پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندې سره خپله کتنه ګټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړې توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړې. هغې نور جزئیات نه دي ورکړي خو متحدو ایالتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونو نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 22 افغان نجونو او 2 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسې برابرې کړې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې د دې پوهنتون ډېرو محصلانو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ ترمنځ تلویزیونی مناظره پیل شوې او دواړه کاندیدان هڅه کوي چې له دې نوي دقیقې مناظرې څخه پر رایو ورکوونکو د نفوذ لپاره کار واخلي. دوی د لومړي ځل لپاره د ABC په کوربتو په یو مناظره کې له یو بل سره مخامخ شول. مناظره په لاس ورکولو پیل شوه. لومړۍ پوښتنې په اقتصادي مسلو متمرکزې وې. د اوسني ولسمشر مرستیالې اغلې هاریس د متوسطې طبقې په یو کورنۍ کې د خپل ژوند پر تجاربو اتکا وکړه په داسې حال کې چې ټرمپ په انفلاسیون او غیر قانوني مهاجرینو تمرکز وکړ. اغلې هاریس وویل ډونالد ټرمپ هیڅ اجنډا نه لري. کله چې تاسو اقتصادي اجنډا ته ګورئ نو ټوله د بډای خلکو لپاره د مالیاتو د کمولو په اړه ده. ټرمپ ځواب کې وویل چې په اوسنۍ اداره کې د انفلاسیون کچه د خلکو او منځنۍ طبقې او د هرې طبقې لپاره یو ناورین دی. دا د نومبر په 15 د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ تر دې دمه یوازینۍ ټاکل شوې مناظره ده. مناظره تر اوسه هم روانه ده. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات هڅه کوي چې د اوکراین لخوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات به دا بدلون ومني که نه په ځواب کې وویل چې د ده حکومت دا هڅې پیل کړې دي. متحد ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي کنه زړه نازړه وو ځکه دا اندېښنې وې چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره اونۍ له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. هغه په جرمني کې په یوه غونډه کې د لویدیځو هیوادونو دفاعي چارواکو ته وویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکراین وړتیاوې محدودې نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټن وویل چې د دې بندیز لرې کېدل به د جګړې لوری بدل کړي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
موضوع پدار ندیدم او روسی پدار خواره ندیدم دیش از خانه مرا نمیمان.
کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني؟
تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ هیره کړو.
نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو وکړی. قدرمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې، کار کول، د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي. چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو
موضوع پدار ندیدم او روسی پدار خواره ندیدم دیش از خانه مرا نمیمان.
د پلار مړی مې ونه لید، د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل، د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم. له واده مې لس کاله تیریږي خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم. خوښې مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم. ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندې او له کوره ووځي.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري، له نوې خېښۍ څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي:
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمني لري، بیا هم دا کورنۍ خېښي سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي، خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیانې نه وې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
و تو چی اشاره کرده؟ باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت تا کجا هست.
خون که مسعوده وایی چه دی خپل داس کورنی لیدلی چه کلنگور روا دکری، یوازی میره نه دی کورنی طول غری دی دی پا جوان که داس مداخله که بی چغل انسانی چو کارس خبیرون بی
طول اختیار دی خسرگنی بی که وایی چه لار شی عدیزی که بی خواخی نوی نه اجازه نور که بعد وقت نه ده دی موگ یو غیره منل شوی دی ارخی چه دی نو خلکو ترمنز دا خب دوی نه لری، فقط اجازه دی خوان ده. فکر کنم دی اسلام احوال له نظر نه هم چې خواند غوړي چیرته اجازه ورکړي خطلای شي کنه نو بیا هم چیرته چې خواند رضایت وي بیا کورنۍ باید کې مداخله ونه کړي خو برعکس دیو خواند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خواند شي که خوښي ده که خسر ده که کشر لیوار ده که مشر ده که هر بل نارینه ده په فامیل کې نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کې دي بدبختانه ده خبرې خوشته کړي
څومره انجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه داسې یو اخیستل سوی جنس وي
طبعا د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي نو هغه د دوی خبره همدا ده چې اخیستل سوی جنس خو دې ځکه دې مقابل کې هغه ناروا والوار چې ورکړی دی نو طبعا هماغه والوار ورکول دا زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده یو جنس دی په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم باید دوی عمل وکړي
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي دې ته خپله څه کول پکار دي
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو نه خبر نو بس د ګاډۍ اس ورته وایي هغه څه دي فامیل په خوله کوي او هغه څه مخته ځي او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي یعنی وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله باید بېرته په کفن کې راشي دا په دې معنی چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نه مداخله شمېرل کېږي دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي
بیا هم د ناپوهي له امله هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي که چېرته فامیل هم پوهي وي تحصیل کړی وي د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي مالي استقلالیت ولري نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي د دې ټولنې خلک دي نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي دا یو ننګ ګڼي چې نجلۍ یو د پلار له بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبر وي مګر ځان ناګاره نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د دې توان نه لري د لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه واغوندي دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې بارزښته دي خراب اقتصاد بارزښته ده که د لور ژوند دی ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته
سنتي ټولنه ده اکثرا که لور ملامته هم نه وي همیشه ملامته ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور یې ملامته ده او لور اشتباه کړې د خبرو دی اوریدل نه په امان کې اوسي یا د نور د ژوند نه تیریږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګرانه وای که د لور منزلت و مقام او هغه حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه وای پېښ شوي خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور
که راسو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي کله چې یوه نجلۍ راودی خو دوی لور لري سبا د دوی لور هم ودیږي په دې باندې ظلم زور بل ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی
ولې نسي اخته کېدلی چون ټولنه ده نو څه چې کوي هماغه بریبي خویندې ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی د مسایل ته غاړه کېنږدي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې ورېندار راودېږي دغلته هم ډېر فرق کېږي مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ نور کار نه ورباندې کوي هر څه دغې ناوې ته ورسپاري دا څومره بدې پایلې لري
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت یې دې په غاړه وي فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي کار کې دومره مشکل نه شته هغه صمیمیت وي فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي کیږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي کنه. همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي دی چې شي حق نه لري نه دی محفل ته تګ نه دی تفریح نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیدار شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمه تمیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدل خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټه وځي په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبه هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ زده کړې کوو مونږ په کې لومړنۍ خاپوړې کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیار وباس چې یا بالته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ به ارتبا لري لکه پخوا غوندي. نو طبعاً دا روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نشي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. ته به خو په همدې خاطر وایي که چېرې دغه مسایل پکې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي. دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري، ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک چې ده؟ ناممکن کار ده. یعنې دا نشي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي، ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسي کولی، که وغواړي نسي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټول بدبختي په دې کې د پچې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او متوم. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو کورنۍ ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې میرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کې او هغه سړی به هم باور وکړي دغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې میرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چېرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې میرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله میرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره میرمنو دا منلی دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط
درلود باید نه لرم چې دا ټول غلط دی، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وای اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کیږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخ سویم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نظیر وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره دا غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوې ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې سبو ته زړه سوي دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، ما ځې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه تا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بالاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي. د اوبه د شکلو دپاره بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لښتي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ولخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخرنی پیغام یې نارینه وته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو دپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ته ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړئ. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې یې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېرېږي، هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو یې مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو. په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق د هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو، د ښه ژوند کولو دپاره راغلیو، یوازې د پاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د وسایلې دپاره هم راغلي یو چې ځان هم وسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولی عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
جون بسا کسا خوشحال شما مور ملندا لندا ز گونگے شم نما کتے شی او نز حال کہ حال ویل شما